دا کار کول غواړي، یو خو د دې لپاره د پیسو څه دومره خاص بالکل ضرورت وي، خو دلته دومره تنظیمونه دي کم چې هغه غواړي چې داسې ښځې د بار راشي او موږ سره د کار وکړي، هغو دپاره د ښځو د کتو کمی دی. د دومره تنظیمونه خپل د دې نه پېژنم چې هغو ښځو ته باقاعده بلنه ورکوي چې تاسو مونږ سره راشي، مونږ سره خپل ټایم مونږ را کوي، زمونږ سره دا انیشیټیو واخلي، او بیا نیسه یو پوینټ راشي، یو ځګې راشي چې تاسو بیا په خپله خپل کارونه په خپله کوي، او هغه کې بیا تاسو ته د چا مرستې ضرورت هم نه وي.
نتاشا، نور نو څه پیغام به ورکوي جنکو ته چې هغې هم راشي ستاسو په شان دغه سې زده کړې وکړي، او بیا د خپلې ټولنې لپاره او د خپلو خلکو لپاره او څه کار وکړي او د هغې د ښېګړه وکړي؟
بالکل انیسه، زه دا وایم چې زه تیر کال زه انډیا ته تللی وم، نو هلته چې کله مونږ خبرې کولې نو خلکو به وی چې تاسو په پاکستان کې او د خامخا د پښتونخوا نه هم داسې ښځې کارونه کوي، نو ماته به ډېر زیات بد ځان ښکاره شو چې دا زموږ خلکو لګیا دي ډېر کارونه کوي، زموږ ډېرې ښځې دي او پوره دنیا کې منلې او ګڼلې شي، زموږ دومره ښځې پښتونخوا نه راوتې وي. زه یم چې د پاکستان کې خامخا غو نمایندګي ډېره زیاته ده، خو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ بیا هم سدسې خلک شته چې هغه خزی نه وباسي. د کلتور او د هر څه په نظریه باندې زمونږ پښتو او پښتونولي دومره اوچته ده چې مونږ ته د فلاحي کارونو دپاره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل راشو بار، زمونږ خزی، زمونږ سړی که ووټ شي، که زمونږ د قدرتي آفاتو تربیت شي، که هغې کې زاغو مرسته شي، که څه هم دسې توګه باندې خبرې راشي، نو زمونږ ښځو ته پکار دی چې خپل آواز یا خپل حقوق د پاره خامخا دی بهر راوځي، او د بهر راوتو هم داسې خاص ذریعہ نشته، د کور نه هم خپل هغه آغاز شروع کولی شي. زمونږ د ښځو زیات تر مسله هم دادا چې د ووټ خبره راشي، نو که په 2013 کې چې ما به چاته وي ووټ ورکوو، یاره مونږ نه شو ورکولی، زمونږ سړی نه پریوي، نو چا به دا تپوس نه شو کولی چې آیا تاسو دا ووټ ولې نه ورکوئ، دا خو ستاسو خامخا ستاسو جمهوري حق دی، تاسو د ستاسو ریاست حق تر کړی دی، خو زمونږ ښځو ته د خپل حقوقو اول آگاهي پکار ده چې آیا ستاسو حقوق څه دي، بیا خامخا مخې ته راوځي.
نو نتاشا انور، ډېر خوند کو تاسو سره د خبرو، او ډېره ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکو.
ستاسو هم ډېره مننه، او د مشال ریډیو هم ډېره مننه چې ما زه راغوښتم او زمانه د تپوسونو دا وکړله.
ډیره مننه سیده نتاشا انور چې تاسو په خپرونه کې رالی. اوریدونکو، نن را سره په سروې خپرونه کې سیده نتاشا انور د دیر نه میلمنه وه. هغه د ښځو د حقونو لپاره، د جمهوریت لپاره، او دغسې د منشیاتو پر ضد مختلف مهمونه چلوي، نور کارونه هم کوي. تاسو د مشال ریډیو دا خپرونې په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. نو له مشال ریډیو سره اوسئ.
او سم ستاسو پام د مشال ریډیو بل پروګرام جمهوریت تر اړو د خبرونه ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اسارېدو موده غځول څه معنی لري؟ پر دې سربېره چې بهرني سرتیري جنگي ماموریت نه لري، آیا د دوی پاتې کېدل به د افغانستان امنیتي وضع ته ګټه ورسوي او که څنګه؟ له دې پرته د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل افغانستان ته څه ګټه او څه تاوان لري؟ آیا بهرني سرتیري به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي، او که نه افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي؟ افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کېدای شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په دې وروستیو کې ګڼو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ، او تر جګړې وروسته د ښار ځینې مهمې ودانۍ ونیولې، او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ. تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی. د روان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و، بلکې د روان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین، هسکمینه، خوږیاڼیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه پر داسې وخت زیات شول چې د روان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وي، او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول. د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده غځوي او د 2014 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5,500 سرتیري ساتي. اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي. دوی ویل امریکایي سرتیري به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري. پخوا واشنگټن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیري وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلې دی. تاسو به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعیت په ښه کولو کې بریالي شي او کنه. په دې ترڅ کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امریکا یا ناټو سرتیرو په افغانستان کې موجودیت دو وجوهات لري.
د ناټو حضور په افغانستان کې خپل د حضور مده زیاتول او یا د عسکرو شمیر چې کوم قرار وش پاتې چې تر هغه زیاتول دا دوه علت لري. یو خدای دې چې په افغانستان کې خود حالات خراب دي او بل رئیس جمهور غنی په دې باندې ډیر فشار راوستي چې باید د خپل عسکرو تعداد زیات.
اعظمي وايي پخوا چې په افغانستان کې له 1,40,000 زیات بهرني سرتیري پراته ول نو بیا هم د هیواد امنیت یې ښه نه کړای شو. اصلا وسط بهرنیو سرتیرو د مودي غځېدو پریکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو دا دی چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي.
اساسي خبره دا ده چې د دې دغه حضور د نظامی لحاظ عمره فائدہ شاید ورنه کې لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري. چون یو لکه تلوي زره څخه زیات اسکر موجود په افغانستان کې هغه امنیت څنګه وستلای شوی نو دا 5,500 هم نشي کولای. مګر دا دوه پیغام لري افغانستان نړیوال یو سیمه ته. یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پریږدي او بل دا دی چې په دوه ارسو کې افغانستان سره دا کومه کولای شي. یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوه دي. د نظامي اړخ هغه ضعیف دی او د امریکا د ځواکونو دوامدار حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولای شي چې نظام به واخلي او یا دغه انګیزه د طالبانو سره مو چې کچیر ناټو زینو مست به ډېر اسانه شي چې افغان دولت ځواکونو پر وړاندې باندې جنگ وکړي هغه ځینې ونیسو نو دغه امید د هغوی پورته ځان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظر دی او وایي ځینو ډلو فکر کاوه چې له افغانستان د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
په عمومي توګه سبب باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلف برنامه ایجنډا درلودلې نو دغه اعلان تمدید سره ممکن پروګرامونه شاته وځنډي یا مثلا د جنگ برنامې چې د تخریب مسلې دي دا غوته مې جواب ده. بل هغه خلک چې کوم توقع یې تللې وه چې افغانستان امریکایانو موږ دلته ممکن وضعیت خراب شي نظام خراب شي او استفاده ترې وکړو لکه دا جنگ سال کنه نو بیا هم دغه وضعیت کړکېچن کړی او د همدغه وجه نه نو که چېرته اوس دوی خبرې کې چې دلته امریکا پاتې کېږي غرب پاتې کېږي پوځیان پاتې کېږي نو موږ د نظام سقوط ته نه پرېږدي نو موږ باید خپل د عقل ځان د دې نظام سره په جنگ نه کوو او سره سول وکړو مفاهیمه وکړو او لکه دا ورسته کې اسلام وینو اکثره جهادي قومندانان لګیا دي درګرده حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې په یو نه یو طریق ځان وسکه شریک.
خوشحال خلیل وایي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد للا نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول باز نظام د نظام د ساتلو د حکم ساختارونه جوړ شوي دي سټکچرونه جوړ شوي دي په افغانستان کې په تیر جاره سوال سره کولونه کې ا دې عقل چې شوي دي دغه د حفظ په بهانه د خبره کیږي چې دا دلته به یو څه رامنځته شي نو پاس د سوال سره جنګسالارانو باس جاجلا ده هغه خو د سیو سي جنګسالاران معمولا سیاسي سوال سره کولونه کې حکومت کې حاکم مو دي امتیازات ترلاسه کړي و دې عقل دي خپل هغه موقتی نه په ساتلو او امریکایانو د خلکو نه استفاده کوله نو تبه کله چې افغانستان دي نو وزي مثلا وړ شي ولا شي افغانستان نو د عقل ته دغه 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 جوړښتونه د جوړ کې چې تر څو خپل د تهدیدونو په مقابل کې جواب ویل شي.
پښتنه دا ده چې بهرني سرتیری په افغانستان کې جنگي ماموریت نه لري او یوازې افغان سرتیری روزي او ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیا وشته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیری شته چې تنخواه اخلي خو خپل هیڅ وجود نه لري بل اکثر سرتیری د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
زموږ په اردو کې خپل دغه ګوست یا د خیالي عسکر شمیر ډیر زیات دی په جزو تامونو کې موجود نه وي مګر ماشونه یې دغه ته کمانډانانو نورو زورواکانو ته ځي او یا داسې عسکري چې باید د هغې د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکاټ کې کار وکړي مګر لویو چارواکو تور کول شوي دي یا په کابل کې باندې د دې مثالونه ډېر شته. نو د دې پر ځای چې هغه په جنگ کې برخه واخلي دلته د غټ مشرانو سره مصروف دي.
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي. آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او کنه؟ حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هیوادونه او وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي.
د ناټو د دوامدار حضور یو دغه یو منفي نقطه ده. د ګټو سره یو منفي نقطه دا ده په سیمه کې موږ وګورو ځینې هیوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ، د حضور سره نه دي خوښ. نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورکوي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تکوه کړي، او طالبانو خود هم یو شرط د سولې دپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو. نو هغوی ته هم یو د غور کوي، بهانه ورکوي دا جنګیران وساتي.
خوشحال خلیل هم سیمه ییز اړخ ته په اشاره وایي. ولسمشر اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان د مسالې هواري لپاره د سیمه ییزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې وه. دا وایي بلدا چې د افغانستان ټولې خواوې په لویه جرګه کې د وسني نظام په جوړولو او پیاوړي کولو سلا شوې وي، نو اوس یې باید خراب نه کړي او د ملي یووالي حکومت هم له تړون یا معاهدې سره سم باید کار وکړي.
خپل اشرف غنی چې د روسیې ته تللی وه هلته دا خبرې مو کړلې، وسنجي چې لسانه برسته غواړي په عین وخت کې افغانستان کې دا اوس خبرونه دي ځینې، او ته خلک غواړي چې افغانستان روسانه مرسته ترلاسه کړي په ځینې نظامي. نو دغه دوګانګي یا دولارتوب دا بالاخره باید هغه د ډاکټر صاحب غني خبره یو اجماع ته ورسېږي، خو لا تر اوسه پورې اجماع ته نه رسېدلی. دا مثلا همداسې پاتې ده. نو دغه وخت کې په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران، قومي مشران، نور د افغانستان خلک حد اقل یو سیاست چې تیار ته انسو ده، دا دی او د نورو ترمنځ یو انتخاب وکړي. دا انتخاب دوی کړی ده په لویه جرګه کې مخکې سوی ده، مثلا هغه وروسته جمهوري ریاست ټاکنې وسلې. نو دغه انتخاب دوی خلکو خپله کړی ده. نو اوس حکومت ته پکار دی چې دغه هر رقم ته معاهده چې هغه دی هغه رقم ته عملي کړي، لکه څنګه چې په ذکر شوي پاره کې.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي اوس خو د ملي یووالي حکومت جوړ دی، نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي. البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ده چې دا کار ته نه پرېږدي.
ستونزه دا ده چې د حکومت هغه نیچر خرابه ده، هغه جوړښت خرابه ده. اصلا دا حکومت هغه چې حکومت نه ده، لکه موږ چې فکر کوو د ملي وحدت حکومت ده، شاته 15% نور شریک دي. نو د دې حکومت کول څه کول پکار دي، څه نه دي کول پکار، دغه مشکل ده. څنګه د تصمیمګیري مرجع اوږده ده، تصامیم ډېر په هغه نیول کېږي. نو حکومت څه نه شي کولی، همدغه چې کوي همدغه د اقل هغه کوي. بله ستونزه دا ده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي. جنګ ده، د خپله جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړوي، حکومتي تصامیم په وړاندې مشکلات جوړوي، ځکه اقتصادي برنامې نه شي عملي کولی، نو تعلیمي پروګرامونه په مخ نه شي وړلی. نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصروف کړی ده، همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېروي. نو داسې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبره ونه شي، بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي، تر څو هغه مذاکراتو کې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي، او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی به خبرې سره وکړي، دغه دغه د سولې اصلي خبرې وشي.
خو حکمت الله اعظمي د ملي یووالي پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسالو ریښه په امنیتي وضع کې ویني، او وایي د حکومت له جوړښت هم زیاته مهمه مسأله د روانو جګړو او بریدونو ده.
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو وسته، مګر هومره جدي نه ده لکه امنیت چې وي. د وحدت ملي حکومت دواړه مشران هم دې باندې کار کوي چې اول باید امنیت تامین شي، او د امنیت نه وروسته بیا هغه کم نور اختلافات نور مسایل چې په د کور دننه دی لري هغه کیږي. مګر دا چې اردو ځینې مشکلات لري، مثلا چې وګورئ خارج د په درو ساحو کې دی تر بل هر شي ډیر ضرورت لري چې باید کومک ورسره وشي. هوایي ځواک استخبارات کوي، استخبارات او په وخت باندې لوجستکس، دغه درې ته باید د ناټو دغه وشي. مګر تاسو که وګورئ چې ناټو بیا ولې کومک نه ورسره کوي، د ځینو خلکو سره چلته په مجلس کې موږ بحث کوو، هغوی دا وایي چې موږ دا باور نه لرو چې کوم اصلاح کوم قوي درنه اصلاح موږ دغه ته ورکوو، افغان دولت ته ورکوو، سبا هغه طالبانو لاسته ورنسي. همداسې هم شول. تاسو وګورئ طالبان اکثره اوس د افغان دولت ته وسلو
شنونکی او څېړونکی حکمت الله اعظمي هیلمن ښکاري او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیات مودې نشي جنګېدی، او افغان حکومت به هم تر زیات وخته د پاکستان لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز رد نه کړي.
د هغې خوا کې په طالبانو کې هم دومره قوت نشته چې دا دي تر ډیر وخت پورې جاری وساتلای شي. دغه عملی ما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچولي چې سوله باید وسي، سوله وسي، مګر افغان دولت یې نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دوی په طالبانو کې ده کوي کومک ورکوي تر څو پورې ځان ډېر قوي وشي چې افغان دولت یې تاړ کړي چې باید سوله. دغه به تر ډېر وخت پورې دوام ونه لري. زما په فکر باندې دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبیری چې طالبان یو قوي فورس دی. مګر طالبان عواید ته وګورو، د طالبانو هغه د بشری ځواک ته وګورو، هغه کم دی، هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره، د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دښمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرې نږدي چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو، تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله یې حکومتي ادارې سم کار نشي کولی. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري. او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم د هیواد دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي. د پوهانو په اند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د سولې پر لور.
یو ناڅاپه درز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمين له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.